چې لامل یې څاروي لرونکي او مالداران له سخت اقتصادي زیانونو سره مخ کیږي. ښاغلی ملاخیل وایي چې دوی تر دې دمه د افغانستان د شمال ختیځون د بیلابیلو ولایتونو په شاوخوا شپېتو ولسوالیو کې چې د برسلوز ناروغي پکې ډیره مخ پر وده وه، د مخنیوي د کمپاین واکسین چارې پیل کړي دي. نوموړي وویل چې د دغه کمپاین واکسین چارې به د هیواد نورو ولایتونو ته چې د برسلوز ناروغۍ ګواښ ورته متوجه دی هم وغځول شي. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې. یوه بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، یوه بوجۍ پاکستانی وړه 1290 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجۍ بوره 2450 افغانۍ، یوه درې نیمه بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1030 افغانۍ. دا هم نن ورځ د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سونګ توکو بیې. یو لیټر پیټرول تیل 240 افغانۍ، یو لیټر ډیزل تیل 80 افغانۍ او یو کیلو ګاز 340 افغانۍ. او د شادله سره د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنۍ واسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 590 پولا، یو یورو 40 افغانۍ 80 پولا، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 50 پولا، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 شپېته پولا، زر ایرانی تومنه 18 افغانۍ شپېته پولا او زر پاکستانی کلداري 623 افغانۍ.
او سم اساسي او بشري حقونه ورپسې د شوز ونیس پروګرام اوریدلای سي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په ټاکنو کې د ښځو د رول یا ونډې په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار دی. بیدار صاحب شراغلست
منه ستاسو دلار.
بیدار صاحب، که اوریدونکو ته په ټاکنو کې د ښځو د ونډې په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د دیموکراسي اصلي جوهر د انتخابات جوړوي. که انتخابات نه وي د دیموکراسي دومره معنادار به نه وي. او په انتخاباتو کې ګډون د ټولو وګړو، د ښځو د نارینهو، د اساسي قانون په بنیاد باندې دویم فصل چې راواخلی په دې کې قوي په دې اکړه باندې راغلی چې په 2 ماده کې چې د ښځو او د نارینهو ترمنځ هیڅ نوع توپیر په مختلفو بنیادونو باندې موجود نه ده او د قانون په وړاندې یو شان حقوق لري. نو دغه ماده د دې اطلاق کوي که نارینهو ته کوم حقونه حاصل وي په ګډون پاکله هم خود ته هماغه حقوق حاصل دي چې دیو په انتخاباتو کې هم ګډون وکړي. په وروستیو مادو کې هم دا مسله قوین راغلی ده چې د ځان انتخابول او د یو بل چا ته رای ورکول په خپل اختیار باندې، نو دا هم یو بشري حق ده چې نارینه او ښځو ته یو شانته په افغانستان کې اطلاق شوه ده. پس د دغه حقونو نه په استفاده باندې ښځې په دې څو انتخاباتو کې چې تر اوسه شوي دي په دې 15 کالو کې، په اوله کې داسې و چې د ښځو ګډون به لږ ذره کم و، بیا وروسته ځکه سیاسي حالات او نظامی حالات هم داسې چا وړاندوینه نشو کولای چې دا به کوم خواته ځي. اوس موږ د یو ثبات په مرحله کې یو، نو په یو وخت کې بیا هم دغه تیر انتخابات د ولسمشري چې و د ښځو ګډون 6% و، لږ ذره کم و. دغه وروستی انتخابات چې وشو په دې کې 8% یعنی 2% نور هم جګ شو د ښځو ګډون نسبت ټولو ګډونوالو ته. 8% ښځې چې دا ډېر جګ رقم جوړوي. نو په قانوني لحاظ باندې او په عمومي لحاظ باندې په افغانستان کې د ښځو مشارکت دپاره او د کوم خاص ممانعت نشته دی، ولی نور څه علتونه شته دی چې هغه د انتخاباتو او د ښځو مشارکت ډب کوي او د هغې وړاندې باندې مشکلات جوړوي. وروستي انتخابات وښودل چې ښځې د دې هوډ لري چې په افغانستان کې په معنادارو ټکو کې د آینده سیاسي ژوند د واګې په لاس کې ولري. دی هم کومه برخه د یو رسیږي په دې حق باندې نوی دولت او نوی حکومت چې رامنځته شو دیو د ښځو مشارکت د تقویت لپاره د هغه سیاسي ګډون چې په انتخاباتو کې دیو کړی دی هغوی ته ډېر احترام قایل شو. او د هر وخت نه زیات نن سبا وزیران شته دی په پارلمان کې د ښځو مشارکت د ولایتي شوراګانو په سطح باندې مشارکت او همداشان په نورو سیاسي چوکیو کې که سفیر دی که معین دی په دې کې هم ښه مشارکت لري، نو دا د خوشبختۍ ځای ده او مونږ د دې نور هم امیدوار یو چې دغه مشارکت د ښځو په انتخاباتو د طریقه، ځکه د انتخاباتو کې د ښځو مشارکت یو نوع د دې ونډې ته مشروعیت ورکوي او دولت سره هم یو محاسبه کولی شي چې 6% مونږ ستاسو په انتخاب کې رول لره په انتخاباتو کې، پس مونږ خپل دغه مزد غواړو د دې په مقابل کې چې مونږ کامل حقوق آزاد دي اجتماع استو. نو په دې خاطر باندې نوی حکومت دې ورته ډېر احترام قایل شو او وزیران همداسې نور معینان سفیران والی یوه ښځه اوس مونږ لرو همداسې ښاروال، نو په دې کې به هم د ښځو د ګډون دپاره او د مشارکت دپاره دا به هغه مشروعیت کوي په اصطلاح هغې ته ځای ورکوي کوم چې په انتخاباتو کې ښځو مشارکت کړی او ګډون یې کړی په انتخاباتو.
ډېره مننه بیدار صاحب، تاسو اشاره وکړل چې په اوسني حکومت کې په انتخاباتو کې د ښځو مشارکت یا ګډون ته دولتي پوسټونو کې ډېره توجه سوې ده. دا مهال افغان میرمنې په ټاکنو کې یا په سیاسي مشارکت کې له کومو خنډونو سره مخامخ دي؟
څو مسایل شته چې دا په آینده انتخاباتو کې هم په دې باندې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن همیشه نظارت چې کوي، نو دا علل او عوامل هم پیدا کوي چې دا د ښځو مشارکت ولې ټکنی دی ولې د مشکل سره. یو غټ مشکل چې د اول نه شروع کړو دا د امنیت مسله ده. ښځې د هغه ځای نه چې د ځان دپاره د دغې حق د احقاق په ترڅ کې ځان د مشکل ګوري، نو نشي کولای چې په آزاد خپل اختیار باندې خپل رائے استعمال کې په دې انتخاباتو کې ګډون کې. په ځینې ځایونو کې په لور پرتو سیمو کې حتی دا کار داسې وشو، دا یو واقعیت دی، تریخ واقعیت دی چې ښځې د نیو کارتونو نارینه و استعمال کړل په بوجیو کې په صادرونو کې راوړل. دا هم د دې وجې نه، یو خو هغه د انانوي طور باندې سنتي طریقه باندې چې کوم مشکل موجود دی د سنتونو د رواجونو هغه بله خبره ده، ولې د امنیت په لحاظ باندې مشکل شته د ښځو مشارکت په ځانګړې توګه باندې په لرو پرتو سیمو کې چې دا مسله ګډب کوي او ښځې نشي کولای چې په کامل طور باندې خپل په ټاکنو کې شرکت وکړي او خپله رایه استعمال کړي. دویمه خبره هغه سنتونه او رواجونه دي، غلط رواجونه دي، هغه دا چې ځکه مونږ ښه رواجونه لرو، هغه دا چې فرزن وای چې زمون په کورانه کې ایس یو خزه کله د کور نه وتل نه و د فلانی خان د فلانی ملک او تاسو په دې کې سپینسترګي وکړل په استلا راوځي اوس ګډون کوي په انتخاباتو کې، تاسو یعنی نور یا د نوی دور په استلا خزه هستی، دغه تانه غو استعمالیږي. دا خبره په دې خاطر هم خزو مشارکت دا مسله هم تکنه کوي چې مبادا چې ما پلار نه ک کور کې د مشان ما تاسو نه وای چې تاسو نوی رواجونه خپلوي او په انتخاباتو کې ګډون کوي. دریمه خبره دا ده چې اغه محدودیتونه چې د دغه سیاسي حزب چې کوم په انتخاباتو کې شرکت کوي اغه ائتلافونه چې جوړیږي اغه هم د خپل ځای اته دغه سیاسي حزب چې اوس د فعال دی راجستروم دي د خزو ګډون د پاره چې د حزب په طریقه کې راوځي ګډون وکړي انتخاباتو کې دوی ته چندان اهمیت نه ورکوي. دا وګوره د حزب ټول د نارینه او حزب نو 2% 1% هم پکې خزینه وي، پس د حزب او د سیاسي کلچر ملاتروس نه دی جوړ کړی چې خزې باید په حزب کې ګډون وکړي په سیاسي حرکتونو کې باید موجود وي چې دې طریقه به خزې دې ته تشویق چې په انتخابات شرکت کوي. یعنی موانع ډیر دي خو دغه عمدترین موانع دي.
د افغانستان په نافذه قوانینو کې په سیاسي مشارکت او یا هم په ټاکنو کې د ښځو د ونډې په اړه څه ویل شوی دي؟
اساسا د دې نه به شروع کړو چې شپږمه ماده او اوومه ماده، چې شپږمه ماده د اساسي قانون دا وایي چې موږ په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پر بنا باندې او د بشري حقونو په بنا باندې یو ټولنه جوړو. دا یو ملي تعهد او ژمنتیا ده د دولت چې د ډیموکراسۍ او ډیموکراسۍ کې اصلي جوهر ټاکنې دي. دا یو مشروعیت ورکوي ټاکنو ته او د ښځو ټاکنو هم د پاره په دې انتخاباتو کې ټاکنو کې. نو بل اومه ماده ده چې افغانستان دولت نړیوال اعلامې د بشري حقوقو نړیوال اعلامې ته احترام ښودلی ده په اومه ماده کې، او ټولو هغو کنوانسیونونو ته چې د بشري حقوقو کنوانسیونونه هم دي و کنوانسیونونه دي چې افغانستان امضا کړی دی او هغې باندې او تعهد او ژمنتیا لري د هغوی مراد کولو دپاره اجرایي کولو دپاره په افغانستان کې. نو پس دا هغه بنیادونه دي. په دویم فصل کې که راواخلې 2 ماده ډیره مهمه ده چې ښځې او نارینه په ټولو شووناتو کې یعنی د قانون په وړاندې حداقل برابر دي او هیڅ نوع تبعیض په افغانستان کې وجود نه لري او جواز نشته دا کې کله منصب په بنیاد وي، کله جنسیت په بنیاد وي، کله متا په بنیاد وي یا داسې نور. یا د قوم یا د ژبې بنیاد وي. بله د هغې نه وروسته داسې قوي انمادې شته ده چې د ښځو د نارینه وو ګډون په انتخاباتو کې چې خپله کولی شي ځان انتخاب کړي، هېڅ دا فرق نه ده کړی چې نارینه په یو شانتې په اصطلاح ګډون کولی شي او ښځې بل شانتې، نو دغه تفاوت نه ده کړی. پس ښځو نارینه وو ته یو شانتې حق حاصل ده چې هم ځان انتخاب کړي او هم نورو ته په خپل اختیار باندې رای ورکړي. صرف خبره په بعضې امتیازی حالاتو کې ده چې د افغانستان حالات داسې دي چې په نورو هیوادونو کې دا تجربه کامیاب ده او استعمال شوې ده چې د ولایتي شوراګانو دپاره او د پارلمان دپاره حداقل کرسۍ معلومی کړي دي. دا ډېر ښه کار دی چې د ښځو د مشارکت د ګډون په انتخاباتو کې د هغې د تقویت دپاره، نو حداقل څو شپېته چوکۍ، د شپېته نه بره څو شپېته چوکۍ دي چې حتما باید ښځې. نو دا په نفوس د هر ولایت تقسیمیږي که د هر ولایت د نفوس په اساس باندې 19 15 یولس حتی دوه چوکۍ یا درې چوکۍ فرزند بعضې ولایتونه ډېر ول لکه نورستان، نو یو حداقل یوه ښځه باید راشي، د هغې حداقل پارلمان ته باید راشي چې جمله بیا د غټو ولایتونو په نسبت باندې نفوس باندې لکه ننګرهار چې غټ ولایت دی، لکه کابل چې غټ دی، لکه هرات او مزار شریف، حداقل هلته 15-16 چوکۍ د ښځینه په کې رسیږي چې دا حتمي دي چې ښځې، ځکه هغوی په بل سلسله باندې راځي، د هغوی رایې جدا حسابیږي. نو اول دویم دریم کس تر 15-16 پورې معلومیږي او دوی راځي. هغه اصلاحات او قانون بالاخره دا 15% ترنه کم کړل، شلې کړل. اوس د ښه بخته چې په دې نوې هغه کې مسوده کې یو ځل بیا هم دا خبر راغلی چې اوس د توشیح وړ شوې ده دا خبره، نو بیرته 15% کېږي د ښځو مشارکت به د ولایتي شوراګانو کې به هم تقویه شي.
بیدار صاحب، د ورستۍ پوښتنې په توګه، تاسو په ټاکنو کې د ښځو په وړاندې د ځینو خنډونو یادونه وکړله. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د یو مسؤل په صفت، ستاسو له اړوند ارګانونو څخه غوښتنه څه ده ترڅو هغه کم محدود خنډونه چې په دې برخه کې پراته دي د حل کې او ښځو ته په سیاسي مشارکت یا په ټاکنو کې د ګډون پراخه زمینه برابره شي؟
په یو کار کې خو موږ خپله مشارکې چې دغه زموږ وړاندیز دی، هغه دا چې آگاهي ورکول د ښځو مشارکت دپاره دا باید وشي، نور هم زیاته شي. متاسفانه په تیر کې دا د آگاهي پروګرام چې د ګډون دپاره وضع شوی او د کمیشن د انتخاباتو لخوا یا ځینې انجوګانو ته ورکړل شوی، د ټیکمار سیستم بس هغه ځایونو ته لاړ نړل، خو مقصد وی ویل چې دلته دا کار شوی دی. نو لازمه ده چې دا فقط کنټرول شي او په لرو پرتو سیمو کې د ښځو د ګډون د تشویق لپاره د آگاهي عامه پروګرام چې دا یو ضد اسلامي کار نه دی، دا انساني کار دی، د بشري قوانینو په لحاظ هم برابر کار دی، د نافذه قوانینو چې په افغانستان کې د هغې سره برابر دی او مشروعیت او شرعي برابره ده. په دې کې کوم کفري کار نه دی څوک چې په انتخاباتو کې شرکت کوي. دغه کارونه باید وشي، د خلکو دغه مشکل او دا د غیرت او د هغه خبره چې د رسوماتو په انداز کې په فامیلونو کې دا کېږي چې د دې کور نه ښځه کله نه ده وتلې او زه به اوس انتخابات ته وباسم، دغه غیرت بې ځای غیرت دی. نو دا هغه وخت کې انسان او دا وګړی د وګړتوب په اصطلاح دغه لقب اغوستلی شي چې په دې سیاسي ژوند د دې ملک کې هغوی ګډون ولري. نو بس ښځې باید ګډون وکړي په دې کې، ځکه د یو کامل حقوق دي. په صدر اسلام کې چې کومه معامله او کوم برخورد چې د ښځو لپاره کېده، هماغه دور باید تازه کړو. هغوی په ټولو سیاسي حرکاتو کې ګډون کوو، نو اوس هم باید ګډون وکړي. نو دغه مسایل باید تشویق شي او دا خلکو ته باید وویل شي، آگاهي باید ډېره شي چې تر څو ښځې تشویق شي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو د مخکخه خزی پروگرام درنو اوریدونکو، نن ورځ په پکتیا کې داسې یو څوک موږ درته رامل مکړي چې هغه په ډیرو کم امکاناتو په لرو پرتو سیمو کې خونځي پال کړی دي. په خوای د چټکو زده کړو په پروګرام کې کار کړی، ولی اوس په اتراپی سیمو کې هغه نجونو ته سیدي چټکو زده کړو پروګرام له لارې په ډېرې تیزۍ سره زده کړې ترسره کړي او یوازینی ارمان یې د زده کړو ترسره کول وو. د هغوی دپاره نوي پروګرامونه طرحه کړي دي، یو پروګرام یې همدا اوس هم طرحه کړی. د دې نه به د دې معرفت واورو چې ځان په بشپړ ډول راته معرفي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمایره احمد زای پکتیا ولایت کې د خوځو د محلي شوراګانو مشره او همچنان د خوځو د شبکې مسؤوله.
په خو دي کوم د سي مهم مهم کارونه کړی دي؟
خو زه له سره باید تاسو ته ووایم چې د موږ په ولایت کې د تعلیم و تربیه کچه ډیره ټیټه وه او کالونه توجه شوی نه ده د ښځو لپاره په تعلیم تربیه بخش کې، حتی د نارینه و لپاره. نو دلته مونږ ډېرې کمې خوندې لرلې په 2002 کال کې چې دا امکانات برابر شو چې د ښځو لپاره یو څه د تعلیم تربیه لپاره دنیا کومک وکړي، مونږ هم له دغه چانس نه استفاده وکړه. مونږ مراجعه وکړه مرکز ته، د اویک مؤسسې ته، شینکی کړوخیل ته. نو هغې په ډېره علاقمندي او په یو خاصه توجه د مونږ پیشنهاد ومانه. مونږ ورته وویل چې اول مشکل د ښځو دا ده چې که یوه ښځه تعلیم یافته نه وي، که مونږ تعلیم یافته ښځې په پکتیا کې پیدا نه کړو، نو پکتیا به هیڅ وخت پیشرفت ونه کړي. ولې په یو کور کې که یو مور تعلیم یافته وي، تمام بچیان تعلیم یافته کیږي، او که یو پلار تعلیم یافته وي، دومره یو خاص دغه نه وي چې لوران تعلیم ته مخو کړي او یا هم دا امکانات ورته برابر کړي چې دوی هم تعلیم وکړي. نو بیا مونږ یو د چټکو زده کړو پروګرام چې دی کې مونږ په تمام پکتیا کې 10,000 شاګرد جذب کړو. خوشبختانه چې فامیلونه دا هم مونږ سره خوښه وکړي، تعصب نشته په پکتیا کې د نارینه وو لخوا دومره. تنها دا چې باید مکاتب چون لرې دي، یعنی مونږ کامیاب په چه شو چې دا صنفونه چې مونږ جوړ کړل په کلي کې د کورو څنګ ته، معلم هم دوی انتخاب که خپل کلیوالو همکاری وکړه په هر کلی کې. یعنی 400 صنف په تمام پکتیا کې وو چې 10,000 شاګرده پکې تنظیم شوي ول، چې دوی کور ته نږدې صنف وو او شاګردان کلیوالو جنکۍ نو ډېر په خوشحالي باور کوي چې نو دومره جنکۍ خوشحاله وې چې دا صنفونه ورته شروع شو. مونږ هغه کسان نیول چې لس کلنۍ نه یې عمر جګ وو که نه، چې دوی په درې کالو کې اوم صرف معرف ته مونږ ورکړل. یعنی دا 10,000 شاګرد دی که جذب شو وته په جنخیل ولسوالۍ کې، پټان کې، چکمنوی کې، زرمت کې مونږ 500 صنف لرل 2002 کال کې.
اوس وضعیت څنګه
چې په زرمت کې اوس دا که مونږ اوس شروع کو نه شو کوی، یعنی هغه وخت شاګردان د مونږ فارغ شول، اوم صنف مکتبو ته هم لاړل، اوس بیچارهګانې دا امکانات نه لري او میدوایف په کلینیک د زرمت کې نه و، په ډېرو کلینیکو کې نه و. او دلته چې میدوایف کورس شروع شو، له غزني نه او نه پیږم له کوم بل ولایت نه جنکۍ راغلې دلته درس ویلې، مونږ خپله نه لرلې چې مونږ د څه کس ولرو چې لاړ شي میدوایف وایي. دغه جنکۍ چې فارغ شوې، اوس مونږ په هر کلینیک کې میدوایف لرو، حتی په جانخیلو کې، زرمت کې، پټان کې، لهجه کې، دا ټول دغه فارغین دي چې تللي دي. اوس خو خپله د معارف فارغین هم مونږ لرو چې تللي
تاسې دغه فارغینو نه معلومات لرئ چې اوس په کوم وضعیت کې دي؟ ځینې خو یې مونږ خپله ولیدل چې پوهنتونونو ته لار پیدا کړي، پوهنتونونو ته راغلي په ډېرو ښو نمرو.
او اوس مونږ په چکمنوی کې تقریبا ډېر تعداد د مونږ جنکۍ دارالمعلمین نه سږ کال فارغ شوي، پوهنتون ته راغلې، دارالمعلمین د ګردیز نه فارغ شوي، چې مونږ ډېر نمونه تاسو ته وایم چې یوه خور مونږ لرو چې آرزو په نوم، چې هغه دارالمعلمین نه فارغه شوه، اوس مسئول د کتابخانې ده په اویک کې. یعنی یو ښه معاش اخلي، ښه کوی شي خپل کورنۍ یا شکی، او دغه رقم نورې خوندې چې د مونږ میدوایفي دي، معلمین د سواد آموزي دي، بعضې مساتو کې اوس کار کوي. یعنی ډېرې ښه نتیجه یې ورکړه. د دې پروګرام ډېر زیات علاقمندان دي چې بیا هم تکرار باید شي په پکتیا کې.
تاسې یو بل کار کړی په دې وروستیو کې، چې هغه نجونې چې په ښوونځي ترې پاتې شوي وو، د هغوی د فعالېدو دپاره مې یو هڅه کړې وه، تاسې مخکې یادونه وکړه.
او د مالخیل او کلی په احمد آبا ولسوالۍ کې همچنان د ساخیل جنکۍ پاچخیل کوی شي، ټول دغه یو مرکزیت مالخیل لیسه ده. دوی ماته یو پیام راولېږي ژمي کې، او یو لست ماته راولېږي چې مونږ دغومره تعداد تقریبا 10-40 جنکۍ دي چې ډېر علاقمند دي چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړو. دا دوی چې له مونږ نه فارغ شول، بیا متوسطه د مالخیلو کې دوی نم صنف وویلې، بیا دوی پاتې شول چې باید 12 نه فارغ شوی وای. بیا د دوی پیام چې ما واورېدل، ورغلم خپله وویل چې اول به د مونږ مشرانو سره وغږېږي، پلارونو سره، چې مونږ ته اجازه راکړي، او پس له هغې به دا مونږ ته لیسه کړي. چې زه لاړم، قوم راسره کېناستل، راغلل، او ډېر په یو ښه پیشامد سره د ما خبره یې ومنله. دوی ویلې چې مونږ اجازه ورکوو، خو یو شرط لرو چې تاسو به زنانه معلمین دلته دوی ته راولېږي تدریس لپاره، چون انعنات دي، مشکلات شته چې باید زنانه جنکۍ لوی شوي دي. نو مونږ هم ماویلې دا ډېره معقوله خبره ده، وزارت ته لاړو، وزارت هم ډېر همکاري وکړه، مکتب راته لیسه کړه، او هم 15 مین راته به جی پی پروگرام کې چې خو کافی معاش لري مقرر کړی او دوی کامیاب شوی احمد آباد ته راولېږلی پکتیا ته راولېږلی دلته په ریاست معارف کې دوی د دې پی واس چې مال خیل و لیسې ته دوی ولېږي چې هغه مشکل حل شي دوی ولېږلی د رود لیسې ته رود لیسه کې مجنکې شته درسته ده مګر هغوی مشکل نه لره تعلیم داسې ادامه لرل دولسم صرف نه شاګردان لرل سپینګیري معلمین لرل دوی دا تقاضا نه وه کړې دا تقاضا مال خیل و لیسه کړې وه دوی معلمین هلته لاړل اوس همیشه پلارونه یې ماته پیامونه رالیږي چې تاسو خو موږ ته زنانه معلمین را ونه لیږلې دا مشکلات دغسې پاتې ده اوس هم رانه خواهش وکړو چې کوشش وکړه چې حتما دغه د موږ لیږو جنکۍ مکتب ته مګر د تا په انتظار یو چې موږ ته زنانه معلمین راولیږي
اوس به د اقدام څه سي دا معارف داسې اقدام وکړو تاسې څه کوئ
ما د معارف ته څو څو وارې پیام ولېږه معاون صاحب د معارف سره مو وغږېدم رئیس صاحب موجود نه و او معاون صاحب ته مې وویلې چې دغه مشکل ده تاسو حتما ما سره همکاري وکړئ دغه معلمین بیرته له رود لیسې نه تبدیل کړئ مال خیلو لیسې ته او دا خپله جی پي اوس نور معلمین نه نیسي چې موږ جدید نور معرفي کړو کنه پروګرام لکه چې اوس دغه معلمین چې نیولې دا باید یو کالي نو اوس موږ ته بل نه نیسي موږ ته معارف باید دغه تبدیل کړي د مال خیلو لیسې ته
تبدیل نه کړي د غونډونو ته ستونزه نه
جوړیږي ستونزه جوړیږي ما اوس هم د نن سبا په تمه باندې دوی پریښي دي پلانونه ته مې همداسې ویل دي چې زه په کوشش کوم انشاءالله دا کار کوم تاسو جنکۍ ممانعت مه کوئ چې اوس دومره راغلي دي اوس امتحانونه نږدې کېږي له خیره کال ختمیږي دوی ته اجازه ورکړئ چې دوی مکتب ته لاړ شي حتی اورېدلې مې دي چې یو څو کسان یې ماتل کړي دي چې نه ځي مکتب ته او هغه پلانونه چې ډېر په خوشحالي راته اجازه راکړې وه چې لورانې مکتب ته لاړ شي
په عموم کې د دې کارونو د ګټې په اړه راته وایي تاسې شخصي ګټه څه ده په کې
دې کې البته ما کوم شخصي ګټه نه ده او هیڅ وخت باید موږ خپل شخصي ګټه په نظر کې ونه نیسو دلته صلح راځي دلته جنگ له منځه ځي دلته بې اتفاقي له منځه ځي دلته آبادي راځي تمدن راځي پیشرفت راځي هدف مې
ده اوس دې ته خوشاله که نه سي ستا د لاسې ښودل سوي نیالګي هغه یې تا په مخ کې ډېرو غټو بستونو کې کار کوي
ډېر زیات زیات خوشاله ایم از تنها داد زان دغه نه بولم یعنی دا افتخار چې یعنی وجدانن چې از هر لحظه خوشحالیږم چې دوی وینم باور کې چې هر یو وینم ژړا راځي له خوشحالۍ نه یعنی دې دغه کې ما سره شینکی جان مشترک کده چې د هغې هلې ځلې په دې کې زه هیڅ وخت نه هیروم
تاسو سره هغو په کومو برخو کې ډېره مرسته وکړه
مونږ د اویک ماسه کې چې شینکی جان مشره وه نو دا چې هیڅ توقع نه کېده چې دا اویک مسله پاکستان راغله افغانستان ته په 2002 کال کې یعنی هیڅ مؤسسه نه راغلې پکتیا ته د ښځو لپاره نو ما چې هر ولایت کې اورېدل چې داسې مؤسسات کار کوي زه لاړم شینکی جان ته چې ومو ویلې یعنی ډېره سخته وه چې دا شینکی جان قبول کړی وای چې ویلې دا به پکتیا کې ونه شي تا نه به څوک هلته حمایت ونه کړي دا قومونو دغو سره غږېدلی یې که نه ویل ما ورته اطمینان ورکړ چې انشاءالله غږېدلی یم او دا خبره مې ورته وکړه شینکی جان دومره نارینه همیشه ناکام دي پرېږده یو وارې د مونږ هم ناکام شو دا امتحان وکړه دلته بس ویل شل وارې چې تا دومره همت کړی ده زه هم راځم زه به هم قومو سره وغږېږم شینکی جان خپله راغله په اولین ځل لپاره په پکتیا ولایت کې د احمد آبا په جومات کې په ولسوالۍ کې یو جومات وو کیناستو نو عملته موږ نور قومونه هم دعوت کړل د شینکی جان په شخصي مصارف باندې چې د ښځو نه حمایت وکړي چې انتخابات هم نږدې وو په سیاسي پروسه کې پکتیا کې چې د ښځو فیصدي دومره جګه شو په انتخابات کې هغه نتیجه ده چې د اولین ځل لپاره موږ لاړو جماعت کې کیناستو زه لاړم شینکی جان لاړه د شورا 15 شپک ښځې لاړې تمام قومونه شینکی جان راټول کړل ورته وویل چې دغه ده دغه ماهره راغله د جماعت کې 50 کسه تاسو سړیه او زه د تاسو په منځ کې ناست یو دا څه مشکل ده کوم بده خبره ده دوی ټولو ومنله چې نه ویل د موږ حیثیت ته کوم صدمه ورسېده ویل نه ویل نو تاسو ښځې موږ ولې راغلو کېناستل موږ تعلیم کړی که نه تعلیم یافته کسان یو دا جرأت هم کړی ده چې راغلي یو تاسو دا پیشنهاد لرو دا نظر لرو چې تاسو منځ کې کینو نو دې کې که کوم بده خبره یي خو تاسو هیڅ ښځې مه راپرېږدئ انتخابات ته مرا پریدی او مکتب ته مرا پریدی او کته د خخکاره شو پریدی دو ټول قومونه عمل ته موږ سره تعهد کو سرانو صاحب خدای وو بخ ژوندۍ او ډیر خرول پکې لار مقبل خان پکې وو هغه هم ډیر یو خرول پکې لار موږ نه ډیر زیات حمایت وکړو دغه سه نور قومونه مشرانو دغه جماعت کې ټول قومونه تعهد کو چې موږ خزیبه چې هر چیرې مایره له مخې دوی له چټ شورا جوړی ورسره جوړو احمد زید زازی ویل مونږ ورسره جوړو منګل ویل مونږ خزی ورته پریدو ولی ما تا نه تصمیم نه و چې احمد زوی ته کار وکم یوه د احمد زوی شورا جوړه کم تمام پکتیا باید دی دلته ټول قومونه راسره زرمت راسره ومنله د ټولو بیا هغه وخت کې مونږ داسې شورا جوړه کړه چې د ټولو قومونو شورا جوړه کړه د پکتیا د ښځو د ټولو قومونو شورا ده ټول پکې اشتراک لري نو دغسې ټولو قومونو هم له مونږ نه حمایت وکړو جنکه یې مکتب ته راسره پرېښودې او کورسونه ته خزی را سره پریخوده
اوس د نوی برنامه چی دی د خزینه او پروګرامونه په پکتیا کې تاسو چی شی لري مثلا یو لوی ستونزه چې درکېږي هغه په پکتیا کې د خزینه لپاره د انګلیسي د زده کړې کورسونه د سیدانه لري د ریاضیات نه لري په ځینې تجارانی جوړی خو هغه ډیر موقت ډولی
او مونږ په دې کې د انګلیسي کورس تاسو یاد کې مونږ په 2003 کال کې دوه کورس د انګلیسي په علي مخزن لیسه کې جوړ کړل چې اولین کورس د انګلیسي په دغه کې وو پکتیا ولایت کې د خوځو لپاره او انګلیسي او کمپیوټر شل نفره په یو صنف کې وو شل نفره په بل صنف کې وو مونږ ورته استاد نیولای وو هغه ته معاش ورکاو او مغلطه علي مخزن لیسې دوه اتاق را کړی ول چې په هغه وخت کې مدیره د لیسې هم همکاری کوله بیا ای وخت چې مونږ پیسې ختم شوې معلم ته پس له دوه کاله مونږ مختوی وو پس له هغه نه بیا خپل شاګردانو هر شاګرد چې یو کال د مونږ کورس نه فارغ شو دا وظیفه وخت شته په مکتب کې دوی معلم انګلیسی نه لاره بودیجه نه ورته لاره چې معرف لیسې علم خزان کې انګلیسی معلم ونیسی بیا هر شاګرد پس له دولس میاشتنی کورس له مونږ نه خپل یو سلفی ونیو داسې بدون له معاش نه همیشه مونږ داسې نه کوو وخت چې پیسې لرو معلم ته معاش ورکوو بیا وخت چې پیسې م ختم شي دغه تمام ټیم مونږ سره داوطلبانه بیا ټیم د څکمنویو هر شاګرد بیا لس کسه نور شاګرد دولس دولس میاشت انګلیسي درس ورک
وروستۍ خبر راته وکړئ پیغام به د څه شی او بل هیلې د څه شی دی راتلونکي
خو د ما پیغام د ټول خواندو ته اوس مونږ خو سنم ډیر په لوی دود او خپل په ضعیف دوی او ډیر خوشاله يم چې کزه په ناتوانې دویم ډیر خواند ځان سره لرم چې هغه پیغام د ما جای نیسی اوس ان شاء الله په لاس ها دلته خپل ایواز لرم مطمئن يم چې دوی دغه لار تعقیبوي او دغه څه به دا احساس دوی سره شته چې د خپل خواندو ته کار وکړي او نور خواندو نم دا تقاضا لرم چې خپل هدف خپل شخصي منافع په نظر کې ونه نیسي ډیره توجه د پکتیا مظلوم خوځو ته وکړي چې دوی تعلیم ته دوی ډیر وخت چې تعلیم وکړي خځې هغه خپل تمام حقوق خپل لاسته راوړی شي تعلیم ته یو خاصه توجه وشي د پکتیا خواندو لپاره
ډیره مننه خوشاله سم چې موږ سره د خبرو تازه
ډیر تشکر له تاسو